ډیر د تکلیف دی کچیرې حکومت یا داسې را سره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک را سره وکړي یا یو همکاري را سره وکړي د یو لارې څخه.
اوریدونکو د سهار شپږ نیمه بجې شوې دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له هغه دریځه هر کلی کړی چې ویلي دی له طالبانو سره د لا زیاتو باثباتو دوامدار او حقیقي خبرو اړتیا ده. د ویانا څلورمه ناسته نن پیلیږي. په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت ضد عمده مخالفان سره ټولیږي او په خبره یې چې د افغانستان د راتلونکي تګلارې په اړه بحث کوي. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو عزم استحکام په نوم د پوځ لخوا په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو مخالفت کړی دی. د روسیې په داغستان کې د وسلوالو کسانو بریدونو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي چې وتنه پولیس او یو کشیش هم پکې شامل دی. او د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان ټیم په لوی توپیر امریکا ته ماته ورکړه.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره مو د ونی مهمو سیاسي جالب او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته د ازادي ځانګړي او مورس خبرونه ترا بولم. نن خبرې کې چې چینایانو د جګړې د ډګر لپاره په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ کمانډان هم جوړ کړ. خبرونه مو چې ملګری ملتونه وايي افغانستان کې د سیلابینو قربانیانو ته لا هم مرستې نه دي رسیدلې. د افغانستان په هوایي حریم د خال خال سوداګری زولتکو د راپیدا کېدو خبرونه هم شته، او شمالي کوریا ته له څلوریش کلن ځنډ وروسته د پوتین له سفر او جزئیاتو یې هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سر ټکی. افغانستان کې لومړی وار پاکستان سره اختر، طالبان لومړی وار له سعودي سره ګډ اختر ونه کړ. د کاری د عوامو او خواصو ترڅنګ آن د پلویانو تون غبرګونونه هم پارولي.
اسانه خبره دادا چې عرفات ورځ واغه تویل کیږي چې د اختر سیو ورځ مخکي د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بل خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سره خوشاله یو سره د عرفات ورځ هغه د چا د عرفات پر میدان خلک دریږي. نه نه دا ورځ نه ده.
لہذا عرفه په دنیا کې یکی یو ده چې کله د سعودي عرفه وي ټول دنیا کې به هم هغه عرفه وي. دا نور خبره چې کمی ملایان کوي پلان کې سی ابدالي کلی دی فلاني سی ابدالي کلی دی د دې خبرو قران سره او د محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمان سره هیڅ تعلق نشته.
د دوی پتیر نظام کې چې مولا عمر دغه په فراس کې مشهورو، مولا عمر 15 کاله مسلسل لوی اختر وروړو کې اختر د سعودي عربستان سره تجدید کویل منځه. خنن مولا هیبت خان نل منځي، یعنی مولا عمر په غلطه باندې وو او که مولا هیبت خان په غلطه کې.
د طالبانو په لیکو کې د اختلافات تایید مشری مولا هیبت الله وای ټول راته یو ځای شي ازل میکري خو په خپل کې اختلافات مکوي.
د برطرفي مسله باید قانون له مخې تشریح شي. کدا تشریح نشي د افغاني ټولنه کې به ورسته د مولا هیبت الله د مرګ څخه یا د لری کولو څخه جنجال راپورته کی. یو ماوین به وای چې زامیر المؤمنین یم، یو لاس شل پنځوس علما به راټولی، بل ماوین به وای چې زامیر المؤمنین یم.
د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام، د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسي تر کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې په زغرده دغه خبره شیخ هیبت الله اخوندزاده ته وکړي.
لختل خلکو مخ په خالی کې دو افغانستان د کډوالو نړیوال سازمان وایي دا مهال د افغان کډوالو شمیر ټوله نړۍ کې 10 میلیونه نه وخته ده. یوازې تیر کال 21,000 افغانان مختلفو هیوادونو ته وتلي.
که زمونږ یې په ورځو پکې مزل کړی نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسیږي. او دویم علت دا ده چې یورپ ته راورسیږي بیچارهګانو ته د تشویشونو نه، د انټرویوانو د وجې، د ډوبلن د وجې چې سنټرونه نه دوی ته تکلیف پیدا سي، رواني تکلیف پیدا سي.
په تاریخي کچه ریکارډ ګرمۍ کې د حج د مراسمو پای سکال د حج مراسمو کې ګرمۍ د 1500 حاجیانو ژوند اخیسته. د طالبانو د حج اوقاف وزارت وایي دوی نه هم ځینې حاجیان ورک شوي وو خو پیدا کړي دي.
یو څه مفقودین مو هم لرل، یعنی هغه حجاج کرام چې نادره کوو. بیا موږ د ارشاد حج اوقاف وزارت مسؤولینو او کارکوونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو ووځئ د دې مفقودینو پسې. متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو په واکمنۍ کې لومړی وار د افغانستان اختر د سعودي عربستان پر ځای له پاکستان سره ونمانځل شو چې ګڼې نیوکې یې پارولې دي. طالبانو په داسې حال کې اختر د دوشنبې په ورځ اعلان کړ چې په نوره اسلامي نړۍ کې او له هېواده د باندې افغانانو خپل لوی اختر د یکشنبې په ورځ له سعودي عربستان سره یو ځای ونمانځه. طالبان که څه هم د لوی اختر د نیټې یوه ورځ وروسته کول خپله شرعي فیصله او پاکستان سره سم یې د نیټې راتګ یو تصادف بولي، خو د طالبانو د سترې محکمې وی سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي، دوم ځل واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم دغه حکومت له دریو کال راهیسې هڅه کوله چې د اخترونو نیټه له سعودي عربستانه واړوي او حتی طالبانو پریکړه کړې وه چې تیر کوچنی اختر راهیسې به د اخترونو لمانځنه کې په مطلق ډول له سعودي نه لاره بېلي.
عرفات ورځ واغه ته ویل کیږي چې د اختر سه یو ورځ مخکې د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بل خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سره خوشاته یو سره د عرفات ورځ هغه ده چې د عرفات پر میدان خلک دریږي. نه نه دا ورځ نه ده، د عرفات ورځ و دې ته وایي چې د اختر سه یو ورځ مخکې نمز الحج د عرفات ورځ ده، لسمز الحج د اختر ورځ ده.
درې وجه دي چې دې ته عرفه وي، نو دا درې واړه وجه جديد د عربستان او سعودي سره تعلق لري، ځکه چې ابراهيم عليه السلام خوب هم په بلاد عرب کې لیدلو، مناسک ورته د حج هم په بلاد عرب کې خودل شوی وو، او خلک په میدان عرفات کې چې ودريږي هم په بلاد عرب کې ودريږي. لہذا عرفه په دنیا کې یکی یو ده چې کله د سعودي عرفوي ټول دنیا کې به هم هغه عرفوي.
سرچینه زیاتوي د طالبانو حکومت کې د رویت هلال یا د میاشتې د لیدلو کمیټه کابل ته د پاکستانی ملایانو د لومړني ورغلي پلاوي په ټینګار جوړه شوې. د دغه ادعاو د صدق یارت په اړه د طالبانو رسمي ادرسونو د ازادۍ راډیو پښتنو ته ځواب نه وایي، خو تېره اونۍ د طالبانو لخوا د اختر د وروسته کولو موضوع په ولسي کچه پراخه غوسه پارولې وه. برعکس حزب اسلامي ګوند په یک شنبه د لوی اختر د لمانځلو ویډیو خپره کړې او داسې راپورونه هم ورکول شوي دي چې یو شمېر هېوادوالو له طالبانو پټ د یک شنبه په ورځ اختر لمانځلی دی. دغه راز یو شمېر پخوانیو افغان سیاستوالو هم خلکو ته د دوشنبه پر ځای د یک شنبه په ورځ د لوی اختر مبارکۍ پیغامونه ورکړي وو. د طالبانو یو پلوي سیاستوال استاد زمان مزمل بیا ټینګار کړی دی چې افغانان پاکستان کې اوسېدلي مګر هلته هم د پاکستانی ملا په خوله اختر نه دی کړی.
کم اختر چې د پاکستان د پټنو اختر تزي دا موږ نه واړو، هغه اختر موږ د اومد د مرجع د حرمینو سره زمون مشرانو غوټه کړای ده، روح هم ارانو، او موږ دغه یو ملت یو چې دا به په اسانۍ ته ځان سره بونځي. صحیح ده چې اوس خو یو شیش نه وویریږي، موږ پاکستان کې مهاجر بې وطنه وو، خو موږ د پاکستانی ملا په پایتوا اخترونه که
د ټول نړۍ د خصوصا د غربیانو د غیر مسلمانانو سره خو د دو جوړه نراتله نراتله، حتی د نړۍ د مسلمانانو سره هم اوس د دو جوړه ناراضي. ډیر د افسوس ځای ده چې نن د خپل قبلی سره د دو جوړه ناراضي چې کوم طرف ته من کله مونږ کوو وای چې متوجهن الی جهت الکعبه الشریفه الله اکبر، دو د هغه قبلی سره هم نن جوړه ونه کړله.
زما په خیال کې دلته دا پیښوریان یو متل کوي، وایي چې دا وایي د کور نه به شملې نه غواړي. ارزده چې دا خو پاکستان کې جوړه شوې ملیشا ده، یو پروژه ده، او دې دپاره لیږل شوې ده چې افغانستان کې ټول هغه شیونه هغه له منځه یوسي چې افغانیت په قائم دی، د افغانانو هویت پې ولاړ دی. هغې کې تاسو ولیدل چې دوی داسې یعنی بیرکونه بدل کړل، ملي بیرک ورسره کې خیال وکړي، ملي سرود او دغسې نور ډېر شیونه چې هغه بنې یعنی د افغانانو هویت او ناموس ګڼل کېږي دی هغه د خپو لاندې کړل.
او وروسته لاغې چې طالبانو د دوهې په درېمه ناسته کې خپل ګډون ته چمتووالی اعلان کړ. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان اړوند د دوهې غونډه کې به طالبانو سره د افغانستان د مشروع او رسمي حکومت په توګه چلند ونه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیال ویان فرهان حق په افغانستان کې د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کول یا جنسیتي اپارټایډ یوه مهمه اندېښنه بللې او زیاته کړې ده د دوهې را روانه ناسته کې طالبانو سره د حاکمو چارواکو چلند کوي، نه دا چې د یو مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه پروتوکول ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور چې ریچارډ بینټ خپل تازه راپور کې ټینګار کړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی خورا پراخ شوی او دغه ډلې سره باید د یوه قانوني او رسمي حکومت په توګه چلند ونه شي. هغه له عامه ژونده د ښځو حذفول او له کار او زده کړو څخه د افغان ښځو او نجونو محرومول د بشریت ضد جرمونه او جنسیتي تبعیض بللی دی. خو د طالبان حکومت د دوهې د راتلونکي ناستې په درشل کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو په ځانګړې توګه د ریچارډ بینټ راپور د اذهانو د خرابېدو هڅه بللې ده. د طالبانو ویان زبیالله مجاهد په خپله اکس پاڼه ټینګار کړی دی چې باید له دوی سره مثبت او رغنده تعامل وشي او د ده په وینا د فشار او دسیسو هڅې لا هم ناکامېږي.
که د دوهې په ناسته کې افغانستان فعلي سرپرست حکومت ګډون هم کوي دا ښه پیغام ده، د افغانستان د خلکو په ګټه ده. روابط باید چې شتون ولري، روابط چې پرې شي بیا دا په دې معنا ده چې افغانستان د کوم بل هیواد یا د پاکستان یا د ایران یا د هر بل هیواد پنځمه صوبه یا کوم ولایت راځي، بنان د افغانستان فعلي سرپرست حکومت باید چې نړیوال روابط ولري. د دوهې په ناسته کې د دوی ګډون هم د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ بهتره خبره ده. هغه سیاسیون چې په بهر کې میشت دي هغه سیاسیون پخوای مدرس نه درلوده، په متفرقه لحاظ باندې د دوهې ناستو ته تلل او موږ به ویل چې د افغانستان ولسمشر په هغه وخت کې او جمهوري دولت د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي. بنان خداده چې د طالبانو سره د نړیوالو اړیکې وساتل شي، د ولس لپاره وساتل.
په ورته وخت کې د بشري حقونو څار سازمان یا هیومن رایټس واچ د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د افغان ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض د بشر ضد جرم په توګه د پیژندلو او په نورو برخو کې د بینټ سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع چې له ډېره وخته راهیسې ګنګوسې موجودې وې، په لومړي وار د طالبانو مشر په خپله وینا کې د دغو اوازو تایید کړی دی او خپله ډله یې له اختلافاتو نه ځان ساتلو ته وربللې. هغه په خپله اختریزه وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په خپله اکس پاڼه خبره کړې ویلي که ټول له موقف نه د ده ازل کولو باندې اتفاق وکړي دی به په خوشحالۍ خپله دنده خوشې کړي، مګر طالبان دې خپلو کې سره اختلاف نه کوي چې ځکه په وینا یې د دغو اختلافاتو ګټه دښمن ته رسېږي.
زه په دې نه یم خوښ چې په نظام کې دننه یا د باندې عام مسلمانان وی خاص مسلمانان وی اختلاف نه غواړم. په یو ورځ دې ټول ماته متفق سي، ما دې د منصب لیري کی، ما ظلم دې کی، زه په دې خوشاله یم. په دې نه یم خوشاله چې دې په مابین کې اختلاف وي، تفرقه وي. ورونو په اختلاف باندې حاکمیت ښه کیږي. زه به د دې کوشش وکړم چې په خلکو کې اختلاف واچوم، بیا ماته اتفاق نشي کولای، ټول به یو په بل باندې وهم دی به سره اخته کوم. خو زه دا نه غواړم، دا فرعوني سیاست دی، دا شیطاني سیاست دی، دا اسلامي سیاست نه دی.
په اصل کې په دولتدارۍ کې د تقرر او ازل لپاره د قانون له مخې پروسیجر باید تشریح شوی وي چې په کوم اصول باندې ولسمشر راځي، صدر اعظم راځي، وزیر راځي، او یا په اوسني حالت کې امیر المؤمنین راځي. څوک ټاکي؟ هغه څوک چې ټاکي هغه اشخاص ته څوک سرټیفیکیټ دی ورکوي چې تاسو د نورو معتبر یاست او باید امیر المؤمنین وټاکي. او بیا د ازل د برطرفۍ مسله باید قانون له مخې تشریح شي. که دا تشریح نه شي د افغاني ټولنه کې به وروسته د ملا هیبت الله د مرګ څخه یا د لرې کولو څخه جنجال راپورته کی. یو معاون به وایي چې زه امیر المؤمنین یم، یو لس شل پنځوس علما به راټولوي، بل معاون به وایي چې زه امیر المؤمنین یم، او یا شاید په نورو ساحو کې ځینې اشخاص داسې پیدا شي چې زه تر ټولو ډیر پوهیږم په دیني مسایلو کې، بنان زه امیر المؤمنین.
نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم له ولس نه د واکمنو غایب اوسېدلو او دغه شان د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه اختلافي څرګندونې درلودلې، او له هغه سره د سراج الدین حقانی، ملا برادر او عباس ستانکزي د اختلاف اوازې هم ګرمې وې. بل خو دا چارو شنون کی وای مولا هبت الله ک د زان د ازل خبره کی لا تر اوسه داسې میکانیزم نه د معرفي کړی چې څنګه باید حتی د دوی په خوخه او ژبه یو امیر او واکمن مقرر یا استشی دوی ټینګار کوي چې د طالبانو د سرپرست حکومت په نوم اوسنۍ اداره تر ټولو اوږده سرپرستۍ اداره شوه او طالبان د خپل منځي اختلافاتو له امله نوې اداره نشي تشکیلولی
ښه دا ده چې د افغان ولس لپاره چې افغانستان جنګونو ته تللی نه وي د کورنیو جنګونو نه خلاص شوی اساسي قانون جوړ شي لویه جرګه راوغوښتل شي څه چې د وطن ثبات پکې پروت ده د ولس د فکر آرامش پکې پروت ده په هغه لار باندې باید لاړ شي فعلي سرپرست حکومت دا مسؤلیت لري که غواړي چې د افغان ولس لپاره کار وکوي اساسي قانون په ډېرې چټکۍ سره تصویب کړي
دا په داسې حال کې ده چې بلخوا پخواني ولسمشر ډاکټر غنی هم په لومړي وار خپل اختریس پیغام کې له سقوط وروسته د افغانستان د واک پر مسأله څرګندې خبرې کړې دي هغه ویلي د افغانستان د منتخب واک مشروعیت امانت له ده سره دی او یو مشروع حکومت ته به یې وسپاري خو ټینګار یې کړی چې ځان ته څه نه غواړي او نوی هر ډول حکومت باید له زړو او ازمویل شویو شخصیتونو پاک او ولسي واوسي
په داسې حال کې چې خپلو خلکو ته د هر څه او هرې نیکمرغۍ غوښتونکی یم ځان ته هیڅ نه غواړم هڅه مې دا ده چې د وطن د ودانۍ او د ولس د سوکالۍ لپاره خپل فکرونه او طرې شریکې کړم او له دې لارې خپله ونډه ادا کړم تر څو د مشروعیت امانت چې ما سره دی یو مشروع نظام ته وسپارم
او سره لدې چې پاکستان، ترکیه او ایران سلګونه زره افغانان په تیرو دریو کالو کې راشړلي خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیچیار وایي د 2023 کال تر پایه په افغانستان کې دننه او بهر د بې ځایه شویو افغانانو شمیر نږدې 11 میلیونو ته رسېدلی دی یونیچیار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2023 کال تر پایه په نړیواله کچه د اجباري بې ځایه شویو کسانو شمیر نږدې 111.3 میلیونو ته رسېدلی چې 10.9 میلیونه یې افغانان دي دې سازمان په خپل راپور کې ویلي چې یاد کسان ډېر د تاوتریخوالي شخړو د بشري حقونو د سرغړونو او له ځورونو د تیښتې له امله په دننه او بهر کې خپلو هیوادونو څخه بې ځایه شوي دي راپور کې راغلی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لوی شمېر جوړي او یوازې په 2023 کال کې څه باندې 141,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې پناه غوښتونکي شوي چې د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی پکې راغلی او د افغان کډوالو ټولیز شمېر 6.4 میلیونه تنو ته رسېدلی دی د UNHCR د شمیرو له مخې په 2023 کال کې شاوخوا 109,000 وسو افغانانو د پناه غوښتنه کړې او یوازې 25,500 افغان کډوال هیواد ته ستنه شوي چې 99% له پاکستانه راستنه شوي
یو خو چې دوی په لارو باندې راځي د بارډرونو نه راوړي د مختلف ملکونو کې په لارو کې چې دوی راوړي دوی په ورځ ورځ مزل کړي چې یو ملک کراس کی نو دوی چلته ونیسي پولیس سیم کارت ته اخلي موبایل ته اخلي حتی دوی سره چې هغه خوراکي په باکسا کې وبه دام ته اخلي نو دوی بیرته برګش کی نو په دې وخت کې دوی نسی کولای چې بیرته خپل ځای ته ځان ورسی ځکه دوی سره نه جی پی اس یا زنګلونه یې په ورځو ورځو پکې مزل کړی نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي نو هلته بیچارهګان ډیر زیات پاتې سي او په حق ورسیږي
او په داسې حال کې چې درې کاله وړاندې د افغانستان له هوایي حریم نه د نړیوالو ملکي او سوداګریزو الوتنو حداقل ورځنی شمیر 400 و خو اوس د طالبان حکومت وایي دمګړۍ د افغانستان په هوایي حریم د ورځې 100 الوتنې تیریږي چې هرې الوتنې نه افغانستان ته $100 عاید راځي د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په افغانستان کې په نړیوالو معیارونو د 15 هوایي ډګرونو د فعالېدو خبر هم ورکړی او ویلي دي چې هر ورځ د دغو هوایي ډګرونو څخه بهر ته د 2 الوتنو په ګډون د 20 او 150 ترمنځ الوتنې ترسره کیږي دغه وزارت ویان امام الدین احمدی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې د کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او خوست د هوایي ډګرونو ته څنګه چې اوس په نړیوالو معیارونو الوتنې ته پرانیست دي د جلال آباد د هوایي ډګر د معیاري کولو لپاره هم هڅې پیل شوې د طالبانو حکومت د کابل د هوایي ډګر په ګډون د 4 نړیوالو هوایي ډګرونو هرات، کندهار او مزار شریف کې د مسافرو د کنټرول او ارزونې تړون د 2022 کال د جون په میاشت کې د متحده عرب امارات د ګاک شرکت سره لاسلیک کړی دی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي اوس مهال د افغانستان د کابل او یو شمېر لویو ښارونو ترمنځ هر ورځ د څو الوتنو سربیره د کامیر او آریانا افغان هوایي شرکتونه یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته هم منظمې الوتنې کوي. همداشان د ایران د 15 هوایي شرکتونو په ګډون د ترکی ترکیش ایرلاین د متحده عربی اماراتو فلای دوبی ایر عربیا هوایي کرخي الوتکې هم کابل او د دغو هیوادونو ترمنځ منظمې الوتنې کوي. اولی واده بهر خبرې دا دي چې سکال د 1.3 میلیون مسلمانانو د حج مراسم په داسې حال کې تیر شول چې د مکې مکرمې شاوخوا کې ګرمي خپل اوج 1.5 درجو ته لوړه شوې او نږدې 3000 تنه یې روغتونو ته رسولي. د راپورونو له مخې په سږنیو حج مراسمو کې د ګرمۍ له امله 1500 حاجیان وفات شوي چې د مړو تر ټولو لوړه شمېره 360 تنه پکې د مصر یاده شوې. د غرز د انډونیزیا 144 حاجیان، د اردن 80 او د ایران 11 حاجیان هم پکې وفات شوي دي. دا شمېر وروستۍ نه دي او شاید د یو شمېر هیوادونو لخوا د خپلو مړو حاجیانو شمېر وروسته اعلان شي. بلخوا د سعودي د مناسک حج اداره وایي له 2000 زیات ګرمۍ وهلي حاجیان لا هم د دوی په روغتونو کې تر درملنې لاندې دي. نازایت شوي راپورونه شته چې یو شمېر افغان حاجیان هم وفات شوي دي خو دقیقه شمېره نه ده په ډاګه شوې او د طالبانو د حج او اوقاف وزیر یوازې دا تایید کړی ده چې ځینې حاجیان ندرک شوي وو چې بیرته پیدا کړي دي.
یو څه مفقودین مو هم لرل، یعنی هغه حجاج کرام چې نادرک وو. بیا موږ د ارشاد حج او اوقاف وزارت مسؤلینو او کارکوونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو وو زید دې مفقودینو پسې متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي او در را پیدا کولو نه بعد د دوی دواړه حالتو ته توجه وکړي، همي جسمی حالت ته او همي دینی حالت.
او تیرونه وروسته لاغې چې امریکا له اوکرين سره لس کلن امنیتی تړون لاسلیک کړ، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له 40 کلن ځنډ وروسته د شمالي کوریا په سفر تللی او له کیم جونګ اون سره یې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. پوتین او کیم چې دواړه د لویدیز مخالفان دي، دا لیدنه ناټو بلاک ته کلکه زور ښودنه باندې قیاس شوي او د نړۍ رسنیو پرې پراخ بحثونه کړي. په دې سفر کې د شمالي کوریا مشر پوتین ته د اوکراین په جګړه کې له کوم شرط پرته د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. یو شمېر لویدیځو چارواکو له وړاندې شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین پر سفر غبرګون نه ښودلی دي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره یوه ګډه خبري ناسته کې ویلي، په اوکراین کې د روسیې جګړه د شمالي کوریا، چین او ایران په مرستو متکی ده. سټولټنبرګ د غرض ویلي د ناټو غړي هیوادونه اندېښنه لري چې روسیا د شمالي کوریا له اټومي پروګرامونو سره مرسته کوي، خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي هم ویلي دي چې دوی دغه تحولات له نږدې نه څاري. او سم ټولنیز رسنۍ د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ ګرم بحث د طالبانو د پخواني مفتي اعظم د فتوا په بیان نشر راټول و چې د نجونو تعلیم د فساد ذریعه بللی او د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان دی غږیزه بڼه تکرار خبره کړې ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الرحمن هاشمی لخوا خپور شوي غږیز کلیپ کې د طالبانو پخواني مفتي اعظم ملا عبدالعلي دیوبندي ویلي، ښځو ته حتی په کور کې هم لیکو لوست ور زده کول د فحشا او فساد سبب ګرځي. هغه ټینګار کړی دی چې اسلامي وادونه تش په نامه اسلامي وادونه پاتې دي، ځکه چې د ده په وینا نجونو ته یې ښوونځي پرانیستي دي. د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي له طالبانو نه که اوس هم څوک د ښوونځیو د خلاصون تمه لري نو یا یې پروژه اخیستې ده او یا په دې نامه خپل طالباني افکار پټوي.
که ښځه خصده کوي دا ذریعه ده فساد ګرځي، دا په دغه سره علاقې پیدا کوي و خلقو ته دا خصونه اخستي، لکه نن تلیفونونه په کورو کې د خلقو پراته دي، زنانې په ذریعه ده تلیفون دا غلط غلط روادت پیدا کوي چې په هغه باندې فحشا او منکر دا کوي او هغه ته ځان آماده او آراسته ګرځي. نو خط و زنانو تشوغل په کور کې هم ناجائز، دا خصوصیت د هغه زمانو و بس زموږ په زمانه کې نه دی روا. او که څه وایي چې اسلامي ممالک مکتبونه یې جوړ کړي د زنان، زنانې پکښې خطنه وی خطنه زکی دا اسلامی ممالک تنها و تنها تنامه دا اسلام پاتدی.
او د ټولنیز رسنیو بحثونه تیرونه د طالبانو لخوا په لارو د خلکو په زورولو باندې هم ورټولو. فلانو یو ویډیو خبره کړې ده چې پکې لیدل کیږي د طالبانو د کابل ښار د پلچرخي د تلاشۍ وسکر څنګه یو عام وګړی چې د اندام د ښکلا د کلب استاد هم و د 40,000 افغانۍ پور لنډولو لپاره وژلی او موټر یې ترې تښتولی. د دغه استاد د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو دغه عسکر یې زوی ته ویلي وو چې د واده لپاره یې تر یو ځایه ورسوي خو په لاره کې د موټر د تښتولو لپاره وژلی دی. بلا ویډیو خبره شوې چې خی د طالبانو یو قومندان له یو یوټیوبر سره په ګډه د کابل یو اوسیدونکي درول او د تذکری په نل لرلوې ملامتي. دغه طالب مسول د کابل اوسیدونکو ته وایي چې تذکره نه لري زه نشم پوهېدای چې ته افغاني کنه. فلانو نیوکه کړې چې طالبان د کابل وګړي نه پیژني چې افغانان دي کنه نو نور څوک پیژني چې د افغانستان وګړي دي.
ته افغانيستي یو خارجيستي ما چرا کوم اطمینان حاصل وکړم؟ همرو یو کس کی تذکره نه باشه باید بندي شه.
بله دفعه بعد ان شاء الله دفعه بعد ها ان شاء الله امروی خود میگردونیم بعد از این.
دریم ویډیو هم خبر شوه چې خی طالبان په خار کې یو سومالیایي یوټیوبر چې د سفر او سیاحت اسناد هم ورسره دي دروی او مخته تک ته نه پریږدي تر دې چې عام خلک یې ترمنځ کیږي او طالبان هڅه کوي چې دغه سیلانی یوټیوبر پریږدي.
No, I'm allowed. I have papers.
Give.
Yeah, I'm going to go get. Give lessons. Do you speak English?
Yeah.
What do they want?
د ټولنیز رسنیو بل موضوع په نړیوال جام کې ل ډیرو بد ماتو ورسته ل یو مینوال سره د پاکستانی لوبغاړي د لاسو گریوان کېدو و. حارث روف چې پاکستانی لوبغاړي دی د امریکا په وسیمه کې خپل مرمنې سره قدم وهي چې د خپل قاریدلو مینوالو سره مخامخ کیږي او ترمنځ غواخو تلاشنه لاسو گریوان کېدو ته خبره رسیږي. افغان کرکټ مینوالو د غپی افغان لوبغاړو ته د سبق او عبرت لپاره یاد کړی خو په عین حال کې د تو غره لوبډلو ل کټار د پاکستان په غرزیدو یې خوخي هم خودلې ده. پاکستانی کرکټ مینوالو بیا ویلي لوبغاړو ته چې د خپل ملت خوخي مهم نه وي او داخلي اختلافات او پیسې ورته مهم وي د دغه چلن سره به مخامخ کیږي. د پاکستان داخله وزارت بیا ویلي د خپل لوبغاړي د بی عزتۍ پښتنه به وکړي خو نه دی ویلي چې څنګه به دا پروسه تعقیب کړي. او سم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه چالي به خبري د چین د شی جا ژوانګ د ملي دفاع پونتون ساينس پوهانو په لومړي وار داسې روبات کمانډان جوړ کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته یې له چینایي جنرالانو روزنه او تجربه اخیستي. د چاینا مارننګ رسنۍ په قول دغه روبات د انسان د ضعف او قوت ټولې نقطې په ځان کې اخیستي او بیرته منعکس کولی شي. څیړونکو ویلي دا روباټیک کمانډان کولی شي په هغه صورت کې چې انساني کمانډ ورکوونکي موجود نه وسی یا نه غواړي د جګړې ډګر کې ووسی د انساني کمانډې ځای نیسي او په خپل د جګړې رهبری کولی شي. که څه هم شنونکو دا کار ډیر خطرناک بلل خو چینایي ساينسپوهان ویلي دغه روباټ ډیر سنګین خو یو باوسله دی او کولی شي چې غوره قضاوت د مسایلو تجزیه او تحلیل وکړي خو هیڅکله د انسان په څیر احساساتي او تون چلن نه کوي. او افغانستان کې که څه هم ښوونځي او ته د نجونو په بندیز له زرو زیات ورځې تیرې شوې خو د امریکا په میساچوسټس کې جالبه خبره دا شوې ده چې د پولارډ په نوم یو منځني ښوونځي نه درویش جوړي هغه ماشومان فارغ شوي چې په غبرګونی ډول خور او ورور زیږېدلي وو. دغه منځني ښوونځي سګنې فراغت غونډه کې 450 زده کوونکي شامل وو چې شپږ څلوېښت تنه پکې غبرګونی زیږېدلي ماشومان. د دې خوندې ادارې ویلي دوی سره خوندې کې هر کال د خبرګون ماشومان 15 یا نهایت 10 جوړي داخله اخلي خو دا ځلې درویش جوړي 10 ماشومان فارغ کړل چې په خبرګونی ډول خور او ورځې کې دیلو. اخوا برازیل کې بیا یو ناوی او زوم د نړۍ د تر ټولو ټیټ قد لرونکو جوړي نړیوال ریکارډ خپل کړ. یو دیش کلن پاولو گابریل دی سیلوا باروسا او اتویش کلن کاتیوس یا لهنشینو لومړی بار 2008 کال کې سره بلد شوی او ترنه نه د مینی رشته پاللی. پاولو 15 انچ قدر یو مرمنه 300 سانتی پورته 15 انچ قدر لرونکی ده. دغه جوړی جالب پیغام ورکړی چې موږ به واړه خامخې خو زلونه مو تر دنګو انسانانو هم ډیر لوی دي. دوړو ټینګار کړی چې د ټول نړۍ ورکړي دردونه خپل منځونه کې سره شریکي او د هر انسان لپاره قدر زړه کې شته. او په همدې سره د نن و مورز عمران غانم هر اونۍ له سید شنواری سره د پیښو د متفاوت زاویې تحلیل ته ځانګړي و مورز د ازادۍ لپاره مهیروي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.